افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سو چې 219 پروګرامونه یې په دویم نیمایي کې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق نن پنځشنبه ده، د زمري 7/13 د اگست 8 پایل په خبرونو کوو. د روغتیا نړیوال سازمان د هرات له حوزوي روغتون سره نوې مرستې اعلان کړې. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه روغتون سره یو اشاریه وټنه طبي توکي مرسته کړې چې تر راتلونکو دو میاشتو به شاوخوا 10,000 کسانو لاسنیوی وسي. دغه سازمان ویلي چې دغه نوې روغتیایي مرستې افغانستان کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ له امله سوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د بودیجې د کموالي او نشتوالي لکبله د اندیشنې وړ بللی وو. د دغه سازمان په وینا په 2023 لدی کال کې په افغانستان کې شاوخوا 438 دایمي روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي لکبله تړل سوي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان او لغمان ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو امکان شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغو ولایتونو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د افغانستان بیلابیل ولایتونه تر دې وړاندې هم د سختو بارانونو او مرګونو سیلابونو له کبله ځپل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړی چې په سرحدي سیمه کورسکیه ملکی سیمې پر راکټونو ویشتلې دي. پوتین چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبرې کولې وویل دغه بریدونه پرون کړي. د کورسک سیمې سرپرست ولی ویلي د اوکراینی ځواکونو په ډرون بریدونو کې دوه کسان وژل سوي. اخوا روس پلوه رسنیو راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو څو کلی د روسیې په خاوره کې دننه نیولې دي. اوکراینی چارواکو لا په دې تړاو غبرګون نه دی ښولی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایرانی سیال سره په خبرو کې د زغم او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانی په یو بیان کې ویلي ایمانویل ماکرون د چهارشنبه په ورځ له مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې هغه باید په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. دا ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وسوې چې ایران د تهران په شمال کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه وژنې پړه پر اسرائیل واچوله. هغوی ویل چې غچ به یې اخلي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا له لسو ورځو څخه په کمه موده کې د فرانسې او ایران د ولسمشرانو ترمنځ دویم ټلیفوني تماس دی. تر دې مخکې ماکرون د ایران له ولسمشر سره هغه وخت غږېدلی و چې د ګولان پر غونډیو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 12 تنه اسرائیلی ځوانان وژل سی وو. ماکرون هغه وخت له پزشکان غوښتي و چې د بی ثباتۍ د عواملو لملاتړ لاس واخلي او د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې د زیاتېدو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د الوباما ایالت په یو پوځي اډه کې پرون ماپښین د یوې څرخیل وته کې د نسکورېدو په پیښه کې یو تن مړ او بل تن ټپي سو. د پوځ یوه چارواکي جان کاولي ویلي په فورت نوو سل پوځي اډه کې دغه ای ایچ څلور شپېته ډوله اپاچی څرخیل وتکه د ورځنۍ تمرینی الوتنې پر مهال نسکوره سوې ده. په پیښه کې د الوتنې یو لارښود مړ سوی دی. په الوتکې کې دوه کسان، یو لارښود او یو زده کوونکی حاضر و چې د زده کوونکي ټپونه برسیرن شول سوي دي. د تونس ولسمشر قیس سعید د دغه هیواد صدر اعظم احمد الحشانی پرون له نورو توضیحاتو ورکولو پرته له دندې لرې کړ. د تونس د ولسمشرۍ دفتر په یو اعلامیه کې ویلي د هاشانی پر ځای د ټولنیزو چارو وزیر کامل مداوري ټاکل سوی دی. احمد الحشانی د 2023 لدی کال د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه د نجله بودن پر ځای د تونس صدر اعظم ټاکل سوی وو. میرمن نجله هم له وضاحت ورکولو پرته له دندې لرې کړی سوی وه. یوې نوې څېړنې ثابته کړې چې پیشوګانې د نورو ژویو په مړینه ډېرې خفه کیږي. د امریکا د میشیګان ایالت د اوکلند پوهنتون څېړونکو په دې اړه د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې خپرې کړې. د راپور له مخې کله چې په یوه کور کې نور ژوي آن سپی مري، پیشوګانې سخت خفګان شي، اشتها له لاسه ورکوي، بې خوبه کیږي او غمجنې کوکاري کوي. راپور د پیشوګانو په اړه هغه تصور ناسم بولي چې ګواکې دوی ځان غوښتونکي، خپلواکي او بې وفاوي. بیا هم د خبرونې تشرغ لست ورزود راپورونو برخې ته. د دوو افغانانو په شمول لشت لږه 9 کسان په ایران کې اعدام سوي دي. لدې سره په ایران کې د سشکل لپایله د اعدام سویو افغانانو شمیر 8 ته ورسید. اخوا د ایرانی پولیسو لخوا د 15 کلن تنکی افغان ځوان د شکنجه ویډیو نیوکه پارولې دي. نور جزئیات له سپی ولستانک زیناوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي د چهارشنبه پر ورځ د کراچ په قزلسار زندان کې شپږ ویشت کسان اعدام شوي چې دوه افغانان دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثر دا خلک د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاڼه لیکلي کنړیواله ټولنه سمدستي اقدام ونه کړي سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا په راتلونکو میاشتو کې ووژل شي. مقدم ویلي ایران د بندیانو ډله ییز اعدام روان کړی او په خلکو باندې ظلم اوج ته رسېدلی. ایران د سکل په لومړی وو میاشتو کې څه باندې 300 کسان اعدام کړي. په تازه اعدامونو سره د افغانانو د اعدام شمیر هلته 8 ته رسیدلی. یوې افغانې میرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دی او نه غواړي خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانان یو هم نه پرېږدي، هر ورځ یو یو اعداموي. کنو خارونو کې اورم چې اعداموي، مګر دا چې نوم او نښانې چاته معلوم نه دی، شمېر نه معلومیږي. ای کاش طالبان زر یو کار وکړي. هر ورځ موږ ته لکه جهنم کې یو چې داسې تېرېږي. ای کاش چې اعدام مات شي، زندان دی وي خو
په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. ایران کې له افغانانو سره د رژیم او ځینو خلکو د بد چلند پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو تګ راتګ بند کړی او په ډېرو کمو مسایلو هم افغانان نیسي او بند ته اچوي. تازه د تهران اړوند د ماوند سیمه کې د راپورونو له مخې یو ایرانی پولیس د یو تنکي افغان ځوان په غاړه ګونډک دي او تر هغو زور ورکوي چې غاړه یې ورماتوي. دې پېښې په خواله رسنیو ګڼې نیوکې پارولې او د ایراني پولیسو دا کار غیر انساني او وحشیانه بللی. ایران کې میشت افغان کډوال وایي دوی ډیر ځورول کېږي.
حبیب رحمان زواکی ما دا مهال په ایران هیواد کې متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی. ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپی هول کېږي، افغانان ګیرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپی ودرول شي.
ایرانی چارواکو بیا د افغانانو د وهلو، شکنجه او بندیانولو په اړه له تبصرې پرته ویلي روان کال تر پایه به له دې هېواده ټول ناقانونه افغان کډوالو باسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان ویلي ټول پروګرامونه د ناقانونه کډوالو په ایستلو متمرکز دي.
په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ څخه لسګونه ښځې او ځوانان فارغ شول. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د کاري فرصتونو له کمېدو وروسته ډېری ځوانانو او ښځو د روغتیایي زده کړو په ګډون د کسبونو حاصلولو ته مخه کړې ده. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د نیمه لوړو زده کړو د څلورو څانګو لابراتوار، فارمسي، قابلګي له 2 کلنو او د نرسنګ له 3 کلنې دورې څخه شاوخوا 130 تنه ښځې او ځوانان فارغ شول. په اوس وخت کې چې د بیکارۍ کچه لوړه ده، ډېری د 12مو ټولګیو فارغو افغان نجونو او ځوانانو چې په خوای حتی ځینو په ټولنیزو علومو کې پوهنتونونه هم لوستي ول، د روغتیا په برخه کې مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري مشال راډیو ته ویل
دوی د خوست ولایت په ملکي او تخصصي روغتون کې هم داشان په مختلفو خصوصي کلینیکونو کې عملی زده کړې هم کړې دي. چې لای هم مونږ نن په ډیر ویار سره ټولنې ته خدمت لپاره وړاندې کوو. باورې هم چې دوی به د دې مظلوم ملت او مظلوم ټولنې د درد دوا جوړ شي.
روغتیایي زده کړو ته د ځوانانو د ډېرې لیوالتیا یو لامل دا هم دی چې په خصوصي او دولتي سکتورونو کې کاري فرصتونه یو څه ښه دي. خود دې برخه د جذب ظرفیتونه هم د ځوانانو تر تمیل لګ دي. د نرسنګ څنګه فارغ نورجان او د فارمسي څنګه فارغ عزیز الله زلان وایي
بعضی محصلین چې دي د کورنۍ ستونزې لري په میړ ورغړه ده. دوی ځنو نرسولې دي په نرسنګ په برخه کې تیوي برخه کې او دوی دومره بودیجه نه لري چې مخکې پرمختګ وکړي. موږ وختنه دولت څخه دا ده چې دوی باید کری زمونه زر تر زر برابر کړي.
نو زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید زموږ ټول محصلینو ته، زموږ فارغ محصلینو ته د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه مساعده کړي ځکه هر ځوان هر محصول چې کله فارغيږي د دا خواهش وي دای ته وي چې دوی باید یو ښه آینده ولري یو ښه وظیفه ولري
سره دې چې په اوس وخت کې په نړۍ کې طبي علوم او درملنه همدارنګه طبي ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي خو په خوست او هیواد کې د دې پرمختګ اغیزې ډېرې ورو دي د انسټیټیوټ یو بل تن فارغ سید اکبر سالار وایي
د طبي وسایلو نشتون په انسټیټیو کې یو عمده لامل ده چې د ډاکټرانو یا فارغ محصلینو لپاره د ناپوهۍ وسیله ګرځي ځکه چې هغوی داسې طبي وسایل نه لري چې هغوی ورسره آشناسي که سبا چیرې یو ټولنې ته وړاندې کېږي یو خدمت ته وړاندې کېږي هلته ځینې داسې وسایل دي چې د هغوی په استعمال باندې موږ نه پوهېږو
یاد دې وي په خوست کې د غزنفر د روغتیایي زده کړو سربیره چې په دولتي چوکاټ کې فعالیت لري النور حکیم تڼیوال قادری سلام او عبدالی د نیمل وړو زده کړو روغتیایي انسټیټیوټونه هم په فعالیت بوخت دي چې دا مهال لسګونه ځوان خزینه او نارینه محصلان پکې په روغتیایي زده کړو بوخت دي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ځینی سوداګر او لری چلوونکي غشتنه لري چې پر تورخم او نورو دروازو د تګ را تګ لپاره د لن مهاله اسنادو په جوړولو کې دوی ته مهلت ورکړل سي لیوی اونی زیات مده کیږي چې پاکستان پر تورخم دروازه د تیرېدو را تیرېدو لپاره د لن مهاله اسنادو یا ټی ای ډی لرل جبري کړی دي تفصیل له خیبر د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې
په تورخم کې و سوداګر ایمل خان شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده د ټی ای ډی په نوم اسنادو جوړولو لپاره ډرورانو ته نور مهلت هم ورکړل شي او د دې اسنادو جوړولو یو دفتر دی ورته په تورخم کې هم خلاص کړل شي
ټریډ ډاکومنټس په وجه باندې زمونږ تاجران ته مونږ ترانسپورټران ته زمونږ کسٹم کلیننګ ایجنټان ته ډېر مشکلات دي او بزرګونه ګاډي په روډ باندې ولاړ دي ډېر زیات تکلیفونه دي دوی پر نه وبښتا نه سہولت شته د پاکستان او افغانستان دا په بارډر باندې د ټیټ ډاکومنټس لپاره دفتر کولاو کا چکم غړی ان اوټ کګي ټوکن اور کګي او ټوکن نه بعد د بدرې ورځې کې دنه دنه سرټیفیکټ اول اور کوي ټیټ کاغذات چې ملاو نشي بدرې ورځې کې نه په هغه ټوکن په ذریعہ باندې تک را تک اجازه تر کې پورې څو پورې ورته دا سرټیفیکټ ایشو شوی نه څلورم خبره دا چې پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته د ویزا او د پاسپورت چې چا سره کوم ډرایور سره ویزا پاسپورت دی په کار چې په
ایمل خان شینواری تور پور ریکارڈ چې دوړو خو تا د ټی ای ډی په نوم اسناد لپاره یوازې $100 فیس اخوده شوی خو اوس د جنټانو په ذریعہ ترې لدین زیات ډالر اخیستل کیږي
چکم د پاکستان او د افغانستان د کنسولیټ چکم د ټیټ کاغذ جوړو او ډالر فیس ته $100 او په دې کې داسې خلک راوتري چې تر پټ راوتري چې دینه $500 اخیست $100 لري په کار د انلاین جمشي چې دا تر پټیم کې ختم شي
یو بل سوداګر ګلاب دین وایي چې د اسناد لازمې کې دول وجې ایکسپورت باندې هم اثر پرې وتل او هغه سوداګر او ترانسپورټرانو سره ډېر متاثر شوی چې پاکستانی مصنوعات به افغانستان ته وړل
خو دا څه چې د مخنه پاکستان کوم ایکسپورت غاړي چې هغه سروتی ایډی فارم خامخوي چې هغه نوی هغه غاړي نه بریږي او په نور کاروبار باندې هغه غټه سر لري دلاله تجاران ترانسپورټ
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو تل د ډرورانو لخوا په دوی د روپو اخیستو تورونه رد کړي د پاکستان حکومت لخوا د اگست لومړۍ نیټې راسي په تورخم باندې ډرورانو لپاره د ټی ای ډی یعنی ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم اسناد لازمي شوي کسټم چارواکي وایي چې دې ډرورانو ته حکومت د جولای یو درشمه نیټه مهلت ورکړی وو چې دا اسناد پکې جوړ کړي خو اوس هم پکې په سلګونه ډرورانو لا هم دی جوړ کړي نو دای زکارې سار کړي د تورخم کسٹم اپریزمنت څنګه یو چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته په یو لیکلی استولي پیغام کې ویلي چې کوم کومو ډرورانو سره ټی ډی په نوم اسناد شته او یا هم پاسپورت او ویزه لري هغوی په تورخم باندې تګ راتګ کړای شي او چای مخه نه نیولې. په تورخم کې د امیګریشن چارواکو ویلي چې هلته د پیاده کسانو په تګ راتګ هم څه بندیز نشته او ایمرجنسي افغان ناروغانو ته تورخم ته په را رسیدو سره د پاکستان ویزه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او اوسم د نړۍ یو تاوده